السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ازمو حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت وی د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یو ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداري ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسه نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکو ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه د خیبر پختونخوا په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې وسیلې چاودیدونکې وسیلې ای آی ډی برید وشو. وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او موټر چلوونکي یې ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیر بریده د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتخاب وکړ. د امریکا ولسمشر د تیر یکشنبې په ورځ د لویزیانا ایالت والی جف لینري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالد ترامپ دغه اقدام د ډنمارک د صدر اعظم میتې فریدریکن او د ګرینلند د صدر اعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپارو. هغوی په یوه ګډ اعلامه کې وویل چې تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی او امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې وانخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولي کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالي کې بنگلاديش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشن د تخنیکی چارو په سمبالخ هرکلی کوم. ولمورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخوانیس کال رسمي وروستۍ ورځ وه. خو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي انجونی وایي چې سګنۍ ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. د چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمېر د هغه نجونو په شمېر کې هم اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي. د نور باندې خبرونه کې خبرې کوو. خبرونه کې راسره ملمنې شته له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوي محصله سوریا خان هم یو ځای شي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. فکر کوم چې هری وار سره په پروګرام کې د هری وار ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به خبر یاست چې دا د قوس میاش وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسیږي. تاسو کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي؟ څو کله مخکې و او که چیرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانې زما غوري که فکر کوم چې د هری وا په ټلیفون کې څه ستونزه ده ورسره بیرته ورسره اړیکه ونیسو. سمیه هم را سره ده. سمیه تم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. سمیه له تاسو یو ورما چې کچېرې تاسو ښوونځي ته تللی او په ښوونځي و دوام درلودي، څوم ټولګي کې به وي اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جانه، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي پرنسپل.
فکر کوم چې تاسو به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګاوه هماغه کال وم ټولګي کې وای کنه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځ یا میاشت زمونږ چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تیر شم، د روستۍ ورځې د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتیږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید هم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډیره سخته ورځ ده موږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دغه ورځ دي چې موږ هیله له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې په موږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې، ځکه ټول هلکان وکولی شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمه یې دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به هم دغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې یو بیا نشوي تللی، نور باید په کور ناست یو، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه یو تللي، او موږ هغه صنفیان چې په هغې ورځ باندې موږ خدای پاماني کړې موږ هېڅ کاله لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړه دي مو دومره زړل چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. موږ چې زړل حتی د استاذانو را سره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویلې چې یعنی موږ په هغې عمر کې له کمې مو او ځینو داسې هم وویل چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې خوانځیو کې ځینې پیغام چې تاسو په خوانځیو کې کله د سکړی وی کې نه وی کړی خو دغه ډول د خدای په معنی یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځ باندې کله کله جوني سره ټولیږي او کور نه خوراک شیان ځان سره راوړي یا ځي بهر د دې لپاره چې وکولای شي ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به نه کته البته زه پخوا یادوم دوی بیا سره ناستې وي یا به آیسکریم خانې ته تللې یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللې هغې وخت کې خو متعلمین سره پیسې هم دومره ډېرې نه تاسو خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی یې یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی
د خدای په معنی لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله یعنی داسې هم داسې وسې ترخه خندا یې کوله هغوی ویل چې دی موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نسو راتلی حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو موږ خو زړل خو هغه استاذانې چې موږ وی حتی له استاذانو خو پرېږده مدیرې موږ څه زړل هغه ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی
ډېر زیاته مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم هڅه کوو چې د خپل بل ملمنه هم له ځان سره راواخلو دوی سره هم خبرې وکړو او له دوی هم واورو چې دوی د خپل ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابرۍ یا پروګرام نیولی و څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده زموږ بل ملمنه به هم راسره وصل شي خو روشان صاحب کې لنډه د ما واخلو بیرته به بیا راوګرځو
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
تاسو مخه کله ساتي راډیو نورینن پروګرام کې په دې خبرې کې چې د مینې روستۍ ورځ یا د قوس میاشتې روستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404م خونیز کال رسمي روستۍ ورځ و په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګي و فارغې شوې نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي نن پروګرام کې پام دې خبرې کوو سمیا همدارنګ سوریا او هریوار سره ملمنې دي خو مخکل دین چې ملمنو ته ورشو ورزو د دې موضوع په تړاو باندې د فیروزی عزیزی راپور ورو چې په بیلابیل ولایتونو کې د همدارنګونو سره خبرې کړې دي دا غوې خبرې او بیرته بیا راکړو
د 1404م تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمونه یو رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمنجونې سکونکو وایي چې دا زمای به ورستای زمای وی چې پر دوی به د خونځي سکونکو نوم وي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو لامل اجازه نه ورکول کیږي چې شپږم ټولګي پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي دولس کلنې ستایش په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم
من غوښتل چې سکل فارغ شوم غواړم چې سکل ناکام پاتې شوم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم دا څلور کال چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نشم کولای خپه یم
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه یې تیر کړې وای چې
په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنې رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
می خوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای این صرف هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کو ته می دوام ورکړم، خو دوام ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نشم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یکشنبه د قوس میاستې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په 4 ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومي کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګي و پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کال پورې به په میلیونونو نورې نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تیر ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمی که ته راته وایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی د نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلي چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم، د هلکانو غوندې هر حق مې خپل لروده، خپل حقونو ته مې لاسرسی لروده. اوس وایم چې شاید خدای پاک داسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهین هم همداسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم، ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی. همدومره دي چې ویلم، همدومره دي مبسته، خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي، ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زمونږ لپاره ډېر زیات سخته ده، نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نشي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده. خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي، هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي یعنی. خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتللې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې څه هم ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي، خو زه لا تر اوسه دومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه شي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه شي. خو کله به چې زه یوازې شوم، په هغې وخت کې به یعنی ماته د سړي له زړه به راتله چې یعنی ولې دا ماته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني.
د انټرنیټ موضوع مې مخکې مپوښتله، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي؟ ځکه چې کله چې انټرنیټ چاهي، خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته وایي، هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې د ماور کې یا دغسې آنلاین کورسونه ځانته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي؟
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي، هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي، ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده. خو کومې چې ما سره مخ کوي، لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځیو له خوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې له خوا نه کوي.
د دغه پاره راته وایه سمیه جانې، د نوي صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي او د اوسادانې به څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان هم له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي، چې افغانانې دي خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي، او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړی دغه آنلاین کورسونه له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغه کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړي که نه ستاسو کورس کې دا نشته؟ نه،
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نورو صنفیانو مې کړي، هغوی شاید کړی وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ وله ستاسو له خوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري، هغوی سره مرسته کېږي.
د درس د کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاترو مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کې وینه ګورې، سموسا سره ونه اوسې، نو نه کیږي چې هغه ته دومره پاسانه یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم. خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه مونږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسو دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
مونږ سره خو دا وعده کړې چې مونږ نشو کولی لکه ستاسو اسنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو مونږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو. خو مونږ ته بیا د شهادت نامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي، یعنی داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه تاسو ته بیرته راګرځم سمی جان را سره اوسه. اوریدونکو را سره د احمدی صاحب له بغلان نه ستړی مشي. احمدی صاحب خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ چې بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خو سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مشي.
سلامونه بردی خورې واقعت و نتم لگ لگ واوره چا خبره کفتم خونسو نه غندازه نتمونه دی خلقو تابنه که دل سیال خور افغانستان که دی وشکالی دی خلق بسمون گوه لاری خوان افغانستان ماری دونی زیادی دی خور تاش البته دارم بایدی جہان قانون تجربی دغه ټیکنالوژي چې وتلې ده خو دې نه ټول خلک استفاده کوي. دا انسانانو لپاره وتلې، انسانان جوړ کړې ده، نور انسانان استفاده تر کوي. کوم مکتب چې کوم پانتون چې مثلا که انجینري کوم مثلا ټول عمر کې سمو تاسو ګورو علم ته ضرورت ده. نو په ټوله کې وسو ګورو نو دا مېرمنې مات لري، یعنی چې دغه لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابل ګانې دي، ډاکټرانې مېرمنې دي، یا خو چې ورځو نو موږ ته فکر کوي سیال خور زمونږ ډېر ظلم جمعي تقریبا وای شو دی پیګو دی سره پیګي سره خپل ځبا نو خپل سن یو بل ته بیانې هغه مشکل په خطر کال کیږي. نو افغانستان خو ورته چې بهتر مان نیږي سیال خور افغانستان ډېر ناروغان مریضان زیات دي. افغانستان کې په ټوله دنیا کې ټول مریضي او ناروغي نه لکه افغانستان کې نو بیا تر موږ ته ټول بخښو ته ضرورتونه لرو، یعنی ټول بخښو باندې باید حکومتونه کار وکړي. هغه یو رقم توازن باید روان شي، دا وطن رښتو کې نو دا وطن د ټول شانت لکه ما چې به د ضرورت لرو موږ نو پدې کار موږ حکومت بار بار ناری موږ کړی دی. تاسو باندې خلکو سره دوستانو ډیر نور هم داسې مېرمنو ناری کړی دی. خو دا خپل به چې حکومت له سوه شي دا خلک کوم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ په کړو چې دا خو ضرورت نه دی رښتیا هم دا ولې په دې ته ورکو دا مکتبونه خو شي او د شنور بخښو ته به ځان نه ځتن مېرمن تم کار ورکول شي. دا نړیواله به ما دې خبره دې موږ دا هغه خپل به موږ نو وایو چې په اصطلاح باندې نو موږ بل سره ولنه کې اوسنه اوس د افغانستان په دغه فقر به چرګ به کم شي او د وطن به جوړ شي. ما په نظر سیال خور
احمدی صاحب بندیخمنی چې دا ډول د وسنجونی بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پاتې ورسیده په سړلي کې نوې کال شروع کیږي، دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشي تللای، هغه به زده کړې نه کوي. اندیخمنی چې دا د افغانستان آینده دې سره بيخي بربادي کی د انجونی بي سواده پاتې کیږي اوس کې دوه ډاکټران لرو بل ورځ باغام نه وي.
شان پور ما ده خپل بچی مې درته چې لوګان هم شان ور سره خدای ودان تقریبا 50 سم کې بي نو دا چې په هرګه چې دا اوس ماشاءالله غټه کوي باندې دا چا په استرا باندې خو زه دا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم ته چې موجود اشاره وکړه کومه بل ازو به رقم ته سود چې لکه سو چې وی ریږي چې به مې د شمال کې وخت ته وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه ده نه بځي نو زه نه وړم چې دا چې نیمګړې پاتې شي باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوام ورکړي او څه بل څه دا دې لیوالتیا لري وسره نو ډېر مینه در سره لري. نو ما خپل زیاتره وختو کې دا په فکر کوم زه خدای کې سره وخت پورې دا دې موږ په لږ درپوښ راشي دا مکتبونه خو سي نو دا چې نیمګړې پاتې شي دا ډېر وخت افسوس لري، یعنی کورنۍ لپاره هغه انسان چې پر اراده کړی هغه مې سکیږي. نو بیا کله موږ نظر ته راشي دا وخت څنګه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه لا سره وي دا حکومت موږ ډېر ضروري اختیار افغانستان خلکو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه سیال خور چې دا چې پرشتي راغلي چې امانت نه تا ډېر په وینو باندې راغلي دا خو باید د خلکو اکثر ته جواب ویل شي سیال خدمه په نظر
مننه احمد صاحب کور دی ودان ژوند دی اوسې چې د نیولې و زموږ بل ملمنه هم را سره وصل شوی سره استړی مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکي لکه څنګه چې احمد صاحب خبرې وکړې او لدی وړاندې سمې خبرې وکړې سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو یو کال وروسته فکر کوم له خونځیر ګرځول شوې ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغ وه موږ دوی خبرې مو اورېدلې له تاسې اورم په دې سړو سیمو کې که څه هم فکر کوم د شرق طرف ته خو بلا هم مکتبونه وي او هلته به امتحانونه وروسته وي خو د سړو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ور کړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه را سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بیرته یې را واخلو ښه سوریا اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مشي
سلام علیکم خوښی سوال لرې تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته
مننه
سلام وایم سلامت قبول کی پای د جنې او واخې دې ته چې په پروګرام کې اوس واسه شوم یم کچې ته دا سوال
ما درته هم دا پښتنه تکرارول او د خبرونه د مخکې برخه په اړه معلومات درکول چې سمایا جان را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو غالباً یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوې او همدارنګ احمدي صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې ده ویلي کې چېرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا دوم خبره شي نو هغه به هم له زده کړو پاتې شي تاسیم د پانتون پرستی کال کې لز دکړه راګرځول شوی یاست او د غنجونې چې خوانځي او تنشید للی د دوی له درده اخی خبري یاست تاسی په باور څه فرق ده د هغه انجونو ترمنځ چې له پانتون پاتې کیږي او د هغه چې له خوانځي پاتې کیږي آیا دغه محرومیت یا دغه ډول چې له خپل حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی از ما هدف ته چې درد کوم طرف ته ډیر ځمل کیږي
فائدہ غنې کچې ته عموما مونږ وګورو دا چې نکنه چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چې نکنه چې ځان ته هدف ته کلی غواړي چې تاسو یې ځان نور څه یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پونتون دونه یو درد دی زما په نظر دونه درد ډیر زیات دی د پونتون درد دې ته ډیر زیات وي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی ده بیا ګرځېدل شوی ده دا درد یې بل رقم درد دی که مکتب و د مکتب انجونې ته یاد کړم د هغوی د مکتب دروازې چې پېژندې شوې دي دولسم صنف نه فراغت موږ نه لرو موږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجونې چې پونتون ته تګ د دوی په خوبونو کې و د دوی په زړه کې ارمان و چې زه به پونتون ته ځم په پونتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته موږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا راته صحیح ښکاري دواړه زموږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجونې پاتې دي که د پونتون نه پاتې دي د دواړه دردونه موږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجونې بیا په دې ځای کې درد یې بېحد ډېرېږي ځکه چې موږ که چېرته آنلاین شیانو ته غواړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پونتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول موږ ورته اپلای کولای شو چې موږ سره د پونتون د مکتب شهادتنامه شته دی زموږ اسنادونه موږ سره شته دي خو د مکتب انجونې بیا دغه چې په شپږم صنف کې پاتې ده په اووم اتم نهم لسم یولسم کې پاتې ده دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې د خپل شهادتنامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري نو دوی که هم غواړي کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي دوی نشي کولی ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې دا څه ده شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږي نو دلته دوی ډېر ځورېږي چې دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي ځکه چې موږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی بېچاره ګان بیا هغه هم نشي کولی خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي دواړه دردونه چې دا د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی ځکه چې ته ټولنې ته غواړي یو نسل وړاندې کړي چې هغه د مکتب نه وي چې هغه د پوهنتون نه وي د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوقدانه یا هم یو بل پونځی د ادبیاتو یې کدبل شي موږ ټولنې ته یو غړی موږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو یا هم د مکتب نه هغه نجونې چې فارغېږي موږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو په دغه رشتو کښې په دغه سنتونو کښې په دغه پونسیګانو کښې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي په دواړو طرف ته چې موږ ګورو دې څلور کلونو کښې موږ محروم یو نه موږ جامعې ته زده کړې برخه کښې یا د پوهنتون په برخه کښې یا هم د کنکور په برخه کښې یا هم په کوم رشته کښې موږ داسې انجونې نه لرو چې ورته وړاندې کړو د پوهنتون نه موږ فراغت نه لرو د مکتب نه هم فراغت نه لرو بېرته موږ بیا د پوهنتون انجونې چې فارغ شوي دي هغوی اکزام نه شي ورکولی د هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده هغوی بیا هم نه شي کولی نیمګړې پاتې کېږي د هغوی کار هم او که چېرته موږ د مکتب انجونې ګورو کوم انجونې چې د مکتب نه پاتې دي هغوی د کانکور ازموینه موږ بېخي په دې څو کلونو کښې نه لرو انجونې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي خو د کانکور اکزام امتحان کښې چې ده د هغوی لپاره ځای نه شته ده یا هم ورته حق نه ورکول کېږي خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی خو د مکتب درد به ډېر زیات وي نسبت د پوهنتون نه چې دوی نه شي کولی حتی په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کښې چې زه څونه ګورم دوی درد ته زه چې ګورم خپل ځورېدنې ته چې موږ ګورو خپل د حالت ته چې ګورو ماته یعنی په خپل سترګو مې لیدلي هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نه شي کولی دوی چې موبایل استفاده وکړي یا هم انټرنټ ځان ته فعال کړي یا هم آنلاین درس ووایي په دغه عرصه کښې فامیلونه هم داسې اقتصاد ښه نه که ورور دی که خور دی خو یا هم دوی سره په کور کښې ناست ده مور هم وظیفه نه لري پلار هم داسې ګټه یې ډېره نه ده هغومره کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي نو په دې د دې لحاظ نه چې زه ګورم زیاتره انجونې د افغانستان چې دا د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنټ مصارف درته بېرته نه درکوي ته مجبوره یې په خپله ورته انټرنټ فعال کړي ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي خو زیاتره انجونې چې بیا نه شي کولی چې دغه آنلاین درسونه تېره استفاده وکړي یا هم پکښې ګډون وکړي زیاتره بیا د کلیو بانډو جینکیانې دي د سیمې نه یعنې د ښار نه لرې دي هغه سیمې دي چې په هغه ځای کښې بیا انټرنټ صحیح کار نه کوي یا هم دوی مجبور دی په یو لوړه ځای کښې ودرېږي چې انټرنټ صحیح ورته فعال اوسېږي او دوی چې دا په فعاله ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي دغه ستونزې په افغانستان کښې ډېر زیات دی د افغانستان جغرافیه تغییرات چې دا د دې باید شوی ده چې زیاتره انجونې د دې د وجې نه هم پاتې شوي دي که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کې سپورټ کړي هغې ته دا زمینه مساعده کړي چې هغوی آنلاین درس ووایي انټرنټ ورته فعال کړي بیا هغوی داسې ځای کښې ده چې دلته بیا انټرنټ صحیح کار نه کوي کوم انجونې چې په ښار کښې دي چې غواړي انټرنټ نه لري درس ووایي یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نه شي ویلی نو دغه شیان په افغانستان کښې شته تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې زه خپله آنلاین زده کړې کوم یعنی انټرنیټ او موبایل او د خاط په خاط او سیګو نو دا شیان لږ زرا موږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه د څه کوم فشار موږ باندې نشته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی. نو دا مشکلات شته دي. لیدلې مې دي زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی. زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده.
مننه سره جن تاسو ته بیرته راګرځم سمې ته ورشم. سمې کې تاسو ته وایست تغه شپږم ووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کم وي تاسو خپل په مغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کوئ اسی یو کال کې او نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې مو ته خبرې کړې وغه وخت ستاسو عمر ډېر کم و. کیدای شي ډیرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط ده یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر مغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریده جان داسې و چې زمون ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه. علم سره یې مینه لرو، د زده کړو سره یې مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنی زمون په قوم کې داسې و چې اولنی ډاکټر زما پلار و او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او د دې سره ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر و. هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران انجینران یا لیکوالان داسې دي او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ یې د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړی یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي باندې کې څه کار اوسي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص دسته نه ده ځکه زما ټوله کورنۍ یعنې زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې دا بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه هم څه کوم یعنې تغییر کوي چې زه کوم یو وایم. کله غواړم پلاسم وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنې خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق نه برخمن شي. او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم خو هر څوک زما لپاره بېلې هیلې لري. لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټره شم یا هم دیني علوم ووایم یا یعنی که کوم بل بخش هم ووایم هغه نیوه کنه کوي خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې ستا هر بخش چې خوښ یې هغه ته کولی شي چې د خپلې زده کړې پوره کړي.
مدنه ته ته بیرته راګرځم نورې خبرې به درنه وروسته واورم. سوریا که تاسو ته وایست په دغه عمر کې چې نجونې له زده کړو او همدارنګه مکتبونه نو ښوونځي د پانتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پانتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو ته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لا هم ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان زه به تاسو وایم زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دی د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي خو داسې ده چې لاره ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسې ده. یعنی په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل یا پنځه کورنۍ به اوسېږي باور کوي د دې ښار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند د هغوی فکر ډېر زمین تر اسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنې چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول د هغوی څخه پوښتنه کول دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وسته ورځ هلته تېره کړله هغه ځای مې وکتله یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې هلته مکتب نه و د هغوی شاوخوا کې نږدې کښېنه وه صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته یې نه پوښتنه وکړه ملدان چې نه کېنې مکتب ته ځي که نه ځي. بیا یې مور وویله وایي نه دوی مکتب ته نه ځي اجازه دوی نه لري خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ ولې د هم نه پرېږدی مکتب ته وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ ډېر زیات زه خفه وم څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر را باندې کړی وه ژوره تاثیر کړی وه چې یعنی د کور د کار دونه یو عادی مسئله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د انجنۍ دي چې په کور کې پاتې کېږي درس نه شي ویلی پلار ورته اجازه نه ورکوي نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول د هغوی سره مشوره کول دا یو نو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده. په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګوري ښه روشن فکر به وي تعلیم یافته به وي ښه جګ وظیفه هم به لري خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر که چیرته دغه حالت یعنی په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو تګ را تګ مکتب ته وو وظیفې ډېرې وي نجونې پوهنتونونو ته تله نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته پوهنتون ته تګ نشته یا به نجلۍ واده کوي یا به نامزدیږي یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي ښه واوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی ډېر نه ده. خو د مکتب نجونې چې زه ګورم په دغه شپږم صنف کې چې دوی پاتې کېږي باور وکړي د دوی ذهن دونه دونه وړه ده د دوی ذهن دونه د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم تا نه کوي چې مونږ د دې شپږم صنف نه چې پاتې شو بیا دولسم صنف ته به تګ زمونږ کېږي که نه دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم صنف کې مونږ پیغلې شوي مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو یا هم پوهنتون ته به تګ یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغېدې مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتله زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم نو د همدغه صنفونه استاد وم دا شاګردان چې د شپږم صنف نه یعنې دې نه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم صنف نه مونږ فارغېږو دې نه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو دغه احساس دوی کوله یعنې دوی دونه موسوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ دولسم صنف پاتې کېدل د پوهنتون درس ویل د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروری ده څه رقم یو حالت ته ضرورت شته دی دا په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده. نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب په هغوی باندې بندېږي نو د هغوی احساسات به څه رقم وي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته دوی جنکیانو ته چې مې کتل دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغله شي خلاص شو مکتب اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. نو دې جبران کول ډېر مشکل دی ځکه چې نسلونه همدغسې به پاتې کېږي. زه زیاتر وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته وو د مکتب و پوهنتون نه فارغ وو هغه به مونږ یو داسې خدای هغه ورځ نه راولي خو زیاتر وخت زه داسې احساس کوم ځکه چې زمونږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ دی په کانکور کې چا ګډون کړي دا ډېر ځورونکی شی ده. هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري دې شیانو ته لږ طرف فکر وکړي د شپې خوب به ورک کېږي هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا نشي کولی چې مکتب نه فارغې شي یا پوهنتون پاتې ده بیخي د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي؟ فرض کړو که چېرې طالبان همدغه روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغېز کوي؟
ندی اغیزې به دونه ډېرې فایده جانې تاسو باور وکړئ زه فکر کوم تر شل نور کلونو پورې دې اغیزې به پاتې زموږ په ټولنه کې. باور وکړئ هغه نجونې چې په مکتب کې وو څه فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان وو د مکتب د اجازه درلودې پوهنتونونه نه بندېده دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم صنف کې به وو ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو یعنی د مکتب نه فراغت د پوهنتون د جریان د تسلسل ټول به منظم روان و جریان به یې درلوده داسې به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم صنف کې وو هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي څلور کلن درس به وایي بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي دغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي دا ډېر زیات وخت نه نیسي دا په ټولنه باندې اغېزه نه کوي. کوي ولې
خوشحالی نه کوي ځکه چې مونږ اوس وګورئ تاسو د ایکسیټ ایگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولې دا انجینری ټول ناس دي ټول چې ایم ډی شي وی دي د ایکسیټ ایگزام نیشو ورکولې خو ایکسیټ ایگزام چې دین ته نشي ورکولې ته به د تخصص امتحان نشي شل پاره به ورکې او سره هم به ورکې اجازه ته لري نه لري په شفاخانه کې چې تزي کار کې هغه ول دغه پښتنه درنه کوي چې تا ایکسیټ ورکړې ده که نه دی ورکړې یعنی مطلب هغه په بیسوادانو کې راځي ځکه چې هغه نیشي کولای چې یو وظیفه واخلي نیشي کولای چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي باور کې داسې ایم ډی چې نه کې نه مونږ لیدلې دي چې د پونتون نه په قدر اول نمبر دوم نمبر دریم نمبر کې فارغ دي هغه په شفاخانه کې په یو ځای کې چې دا کار نشي کولای وي مونږ ایکزیټ نه دی ورکړې مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قابلې په حیث باندې مونږ دا کار وکړو نو د دې اثرات به تر ډیره زیاته پورې وي اوس خو دونه احساسېږي چې مکتب بندې پونتون بندې جنکیانې نشته ده درس نشته ده فراغت پکې نشته خو که چېرته دا اجازه ورکړ شي دا بېرته شروع شي تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلی وو په جمهوریت کې چې وایي یعنی مطلب مجبوریتونه ډیریږي مجبوریږي چې دتم سن جنۍ تم چې دوی وظیفه ورکړي نو په ټولنه کې دونه کم وخت راځي نو تاسو فکر کوئ چې د دې اثرات به ډېر سمې زه فکر کوم ډېر زیات دی تر کلونو کلونو پورې د دې اثر به پاتې وي په شفاخانه کې به ډاکټر نه ایم ایم ډی به ایم ډی به ډېری خو متخصص به څوک نه قابله به ډېری خو هغه قابله سرکرده قابله به نه وي ځکه چې هغوی هم نشته دی د هغوی هم ایکزیټ ایگزام نشته دی د هغوی ایکزیټ مینتینونه نشته دی هغوی په نیمایي نیمایي کې پاتې دي سنجونه ټول په کور کې ناست دي
مننه مننه سره یارسته خبرې په دې واورم خو اوس په سمې ته ورشم سمې جانې ساسې رسته خبرې اورم که څه ویل غواړي مهرباني
مننه کوم فريدې جانې ته نو بات مورکر غواړم افغانو انجنونو ته دا پیغام لرم چې کله هم نه امید کوي دا تیاری همیشه نه دی همیشه ک یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دا رڼا راځي زمونږ د ژوند مار کنن رڼا نه د کړي سبب حتمن کوي نو غواړم افغان انجنونو ته دا پیغام لرم چې کله هم نه امید کوي دا تیاری به همیشه نه وي پاتې دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې دا یو ورځ مونږ کولای شو چې بیا ښوونځي ته لاړ شو
مننه سمې جانې سره ساسې رستې خبرې ما وره مهرباني
زما وسته خبره زما پیغام هم دغه ده چې خوینده ته چې لږ سره ګټ کوزن باندې فشار راوړې لږ مشکل ځان باندې راوړې لږ نور هم مشکل دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي د دې نه مستفید کوي ځان ځان یو ځای ته ورسوي دا هم باور کوي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر هدا پورې تر ډیره پورې زیات فکر کوم چې دا هم لکه د پونتون غوندې ده ځان ورسوي دغه درس چې د تسلسل مو بندوي ځکه چې د چیرته په تا باندې د ټولې دروازې بندې دي آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده د دې نه هم استفاده نه کوي دا خپل ځان ته تاوان رسوي نو لږ دره په ځان باندې دغه مشکل هم راولي خیر دی ځان د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کړي او دغه درسونو نه ځان مستفید کړي هغه که سل فیصده په تاسو باندې تاثیر ونه کړي زه باور لرم شپېته پنځوس فیصده په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ ډېر معلومات به ترلاسه کوئ ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي نو زه د دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولی او ځان دې ته برابر کړي چې آنلاین درسونه ووایي
ډېره زیاته مننه کورم ودان سوریا جانې له تاسو یو درنګ الله سمې جانې چې وخت په دې پرې خوده پروګرام کې را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې او درنګ خپلې اندېښنې مو را سره شریکې کړې او ردونکو له تاسو هم نړۍ مننه د دې خاطر چې ستلې نشي ورزو د پروګرام په پای کې سندره او تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
mama mama papa pani ni sa sa ni papa ni papa mama papa mama re mama re mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gaben rak mata se din rak osman gaad mata se din rak osmane ga mata mata jam ma mata mata jam mata mata jam dasro la pon kapin raj mata sheen raj os mane gar mata sheen raj os mane gar
asani ni papani ni papa mama padani ni dasa sa ni re re sa mama mare sare sa ni bani bani sa re sa 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 ni ni dasa pa 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 ga 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 re ni sa ni sa ni sa
mata sharpa davasal raat mata sharpa davasal raat mata sharpa davasal ra
sarigavada
samusapar tavda hijran wahaliya
sarigadapa
samusapar tavda hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola pon gabin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
sa da da re re sa sa ga re sa ga ga re re sa sa da da pa da da re re sa sa da da pa pa ga pa pa sa da da pa pa ga ga re da pa ga re sa
ka bal da ko lu ka te pra ya ka bal da ko lutak dikhay
gabad
samaya ji se tapak mash ki paon
sada pagap
samaya ji se tapak mash ki paon
dabagare
mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labon gaben rak mata chedin rak osmane gaur mata sheden rak osmane gaur
ni sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin ar kanda kalar mi waswa kal pata kerama
sarigadapa
kalar mi waswa kal pata ke kerama
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin raat mata sheden raat osmane gaur mata sheden raat osmane gaur mata sheden raat osmane gaur
وطن تھا زما زما یادیگی او د وطن شنکی باغونا وطن وطن تھا زما زما یادیگی او د وطن شنکی باغونا وطن وطن نیمه دودی خدا و وطن وطن نیمه ډوډۍ خدا و وطن و وطن ته زما نه په پردي وطن کې غوخي پلوونه و وطن و وطن ته زما زما یادېږي او د وطن شینکی باغونه و وطن زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا